بنسټ چې کله په وخدل شو د امغه وخت نه تر وسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ګډ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی، یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیس سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي د لپاره د نړۍ سره د تعامل د لپاره ښه پیغام نه دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی ومه ورسته خراغ لاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغۍ د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یو میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیر ورنۍ کې د بوګنونکو وژنو حال هم در کوم، خو تر هر څه لومړی د تیر ورنۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. ل کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیر ورنۍ د ایران کرمان کې دوا، کابل کې دری او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنی زیږولی.
دغه ډلې چې اوس داعش ځانې وایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعال شوې، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هیبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر لګړو نیوکو سره مالو مملوک تاسو ته مونږ څو د
سیزن په اړه تصمیم نیسي او دایمه مثال تصمیم کیږي د حساب او شاته حق د صلاحیت په توګه
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کړه دغه په خیال مولانا چې په الیکشن کې کېږي، چې مولانا سره ګور ډیفینیټلی دا دوره چې ګمدې په الیکشن کمپین کې دا استعمالي و.
د به حجابې په تور کابل کې د مرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي، کلوای فحشای خبروله، کلوای سوالګری ټولو. ازادۍ جبهه په دې خبرګون بیت پرې کړه.
هغه حجاب مو د دې نه نه دی وښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو ستد د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني، دا سي حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای. موږ داس انجنکی توقف کړي، بس زنانن توقف کړي، د زنانا پولیسو په توسط باندې چ هغه بالکل به حجاب او برمنډوي.
او په پکتیا کې له بی علاجي ډون خبريال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسیدلې چې سترګې ترې واخیستې، خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ماته ډاکټرانو په خوا ملي چې د سترګې د ورو ورو داسې خرابېږي کچرته بهر کې چرته پرمختللي ودونکو علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدا حالات نه راغلی ځکه چې بل چا احتیاج تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د دایښ خراسان ډلې په تیر یو غونډه کې د ایران لکرمان رانیولې د کابل تر دشت برچې او د کوزي پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو واربیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګر ډلې د ایران په کرمان خار کې په 2014 کې لکتر لګه سل کسان وژل او تر 200 نور یې ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد وی پانی ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د دایښ په خوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادا کړی چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و لدی په څو ورځې وخت نه وی چې دایښ دلی کابل دشتي برچی کې پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ په دې بریدونو کې هم لکتر لګه د ووته نمرینه او شلو نورو ژوبله تایید شوه د غراز دایښ وسلوالو کابل ته د مولا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ روب لواړه بلا
د خدای د پاره زموږ ته پوسو کې د خدای د پاره زموږ په څو پورې د اجر حاصل شوته څو پورې به چوتو خان دې راځي قبایل وته بل شان غاري روزانه زو د خرګو په خپل باندې پریوزه
همدارز د کابل دشتي برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځم به پورز بریدونه شوی چې خلکو ته تلفات اړولې او تیرې یو ورنۍ کابل کې د تیر دوه کالو په پرتله خنړی او نه ثبت کړ د چارو شونکو په وینا دایښ ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو ور بیا بریدونه پیل کړی د افغانستان د امنیتی وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وايي افغانستان کې د دایښ ترهګری ډلې ځای نشته
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا دایښانو سي او بلدا چې دایښ افغانستان ته د کوم طریق راځي فکر کوم چې د هغه طریقې چې طالبان افغانستان ته راغلي دي نو په ترتیب دغه پوښتنه ته باید ځواب ورکړو چې دایښ او کړکیچن کې دل د وضعیت په سیمه کې مقصد زمو په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه ده نو ځواب خامخا پیدا کیږي چې د یو هیواد په ګټه دي او هغه زمون جنوبي ګاونډي
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلی چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسول دولت په څیر مسولیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوی نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوی او طالبان چې هر ډول شرایط واکته رسولي وي پر هغه کار نشته خو نو موري د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړي چې اوس د یو حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسولیت ده
ان ټي ټي ای ډیډ ناټ اوکوپای فلوریدا
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی موږ ورته وایو هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی اوس د اساسي ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې د نورو د غوښتل کې مخول
هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایسترو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړي دا او ټینګار کړي چې دا د ډیره پاکستانیانو غوښتنه و پاکستان په داس حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړي او بل اخر په دې اړه د باور جوړونې لپاره مولا فضل الرحمن کابل ته وربلل او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلی نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ هیبت الله سره کتلی دي تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علما او ګڼو پلاویو هڅه کړې و چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنه نه دي شوې ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمیر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملاهبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نشي که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ حبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي، او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ دپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې دپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي، او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی پړمبي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو، نو اوس خود دې نه کټه پیدا ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه تک څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړه او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتک سرسم د غ ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تون خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتک ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستانی استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بللې دي. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لستاس په تعلیم پسې وګرځئ، بس څه وخت دې حق ده. نن خلک په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور جونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوي، د کالج نه بنې پاتې شوي، د یونیورسټي نه بنې پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لا ان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړي دي. که څنګه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورسته یو کې د خزو د ګلیزو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابي د بخنیوي کمپاین اړه نه دی بلکې ل خار د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګان دي خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځای خلکو ادا کړی دی د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي
خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چوه ما بسیج چویم علما بسیج چوه ایره چی کنه توجیه
د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد هم تاییدوي چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي خو په وینا یې دا ښځې د توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي بل خوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې بعضې زنانه هم توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وې صرف یو کبای پتلون به یې وه یا بر جسم و شپکتو کې ورته ویو او یو پیران به زرفینایی به اچولی وه
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو بندې کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان مېرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلی دي او په کابل کې د پاسپورټ په ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ شل زره غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوهدارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاسو ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي ازادي راډیو یو داسې خبریال شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتي او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده د مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او ان د خپلې درملنې توان هم نه لري نوموړی وایي د سترګو د جمهوریت په وروستیو کې والوت دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې شعرونه او آثار نشي خوندي کولی بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر محل یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر محل چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دیتا زنګ ووهه، بیا مې ماما زوی راغله هغه زه بوتلم، خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نه هیله شوم، ما وی چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلي چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی، او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي، خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامي څپې وي چې ناروغ د ډېرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړېږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډېرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دم ګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دوی اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده، چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نوري ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقوقو، ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
او سم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت محل د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وايي ولس یې لدی عذابونو خلاص کړي، اوس خپل د یو شمیر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګانې خبرې شوې. فعالانو تیرونه بدخشان ته د مفتی عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دي د وګدو کاروان ویډیو خبره کړې ده. دوی پختلی چې طالبان د ملت په سرمایه دومره وګد کاروان سره د څل اداره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګېدلې چې مفتی عزیز الله ته جوړه شوې او دا غستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دی ویلی چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولی. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروسته یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $80,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښ راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوي نوه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لوڼې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. درېمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د عده کنیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړې د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پېژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټونو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سږکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلډ په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سږکال په هیلونګ ژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تېره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی ده چې ښه نتیجه ورکړې خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغي لامل د پخو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کم خبره نه ده. او سم د دې ونې وم ورځ په همدې ځای رانغاړو تر بلې ونې په الله سپاره.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.